تا دیگر با همکارم اجمل ان باشید.
ډیر زیاته مننه جکفر احمدی. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر موضوع له وروستیو اختلافونو سره سره دوی سولې ته ژمن دي. د اکسفام نړیوال سازمان په نړۍ کې د لوګې د یو بحران خبرداري ورکړي. دوستانو بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اندیم او په روانه خبرونه کې به تاسو سره ملتیا کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناتو وای په افغانستان کې د افغان یو هوا د افغان هوایي ځواک یوال وتکه چې امریکایي پیلوټ یې پیلوټي کوله لویدلې، خو چاته پکې زیان نه دی وخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وتنه ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وتنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په زوزګری سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونه ته په مرګ ژوبل واړوي. یا د مرمۍ ماشومان ته په لاس ورغلي، په دوی باندې چاودنه کړې ده. ډېرې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسیدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
د خغلی سیال په وینا ټپیان روختون ته رسول شوی دی او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. له بلې خوا د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هوانی و مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادۍ رډیو ته وویل طالبانو پاتې د هوانی و مرمۍ پرون مازیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت تایید کړی چې د افغان هوایي ځواک یوال وتکه په افغانستان کې نسکوره شوی، خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله رسنیو ته استولې ویلي افغان هوایي ځواک یو نهوي سپر توکان الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه، خو پیلوټ ځان استلې او روغ مزکتا را کوس شوی. د امریکا په وسوي لمرنۍ څېړنې چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښمن دي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رسیال ویان زبیح الله فرهنګ پرون ازادي رډیو ته وویل دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها بخاطر حفاظت از
د وای موږ د بشری حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو لکه بلاندې خمنیو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو، زورولو، خبرداریو او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. خاغلی گیبریوسیس ایتالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په تیرو شپږونه کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. دبليو ایچ او پرون په څلور ساعتونو کې د 223 نه د زیاتونو پیښو رپورت ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو کې ټول شمیر له 12 میلیونو واوخت. هالند غواړي د ماليزیا د هوایی شرکت د یو ویل وته کې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای په 10 نیټه خبري اعلان وکړ. د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقوقو محکمه ته د دې قضیه پر وړلو سره د هغه انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لک تر لګه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د ماليزیا هوایي شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچی د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسي ساخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 299 سپرلو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ له نامتو او تاریخي ودانیو څخه د پجومات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان روسته لاغي وکړ چې د ترکیه ستري محکمه له هایا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. خاغلی اردوغان ملت ته پوینا کې ول چې په دې جومات کې د جمعې لمړی منسبه دوونه ورسته د جولای په 14 نیټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره هم نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړې وه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا سوفیا په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبر دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړې سم خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر سر د اختلافونو سربېره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او څومره پرمختګونه کیدای شي د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې وشي. په دې موضوع به ریپورت واوري. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دا د کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. نن د جولای 11 د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2 زیاتیږي. په یو ریپورت کې به دا موضوع همدارنګه هغه کمپاین په اړه معلومات در سره شریک کو چې په وروستیو کې پیل شوی دی او هڅه کوي چې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مور د نوم د وګړو د میاند نومونه زیات شي. دا د کمپاین نوم زما چیرې دی په دې اړه تفصیلي ریپورت لرو. 15 کاله مخکې د بوسنیا سر پوست 3000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وشل. دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې را پدې خوا تر ټولو بد ډلې زوښنه وه. دا د 15 کالیزې په مناسبت یو تفصیلي ریپورت لرو. په خبرونه کې د ګوډیا چار او نور مطالب هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره، په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي، ولې دا د دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ د سولې ته ونه رسېږو.
پروانه ونه کې ورسته لدی چې حکومت د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشي کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په اتلسمه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي، خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیله ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبريالان له غوښونو سره مخ دي. دا کار د بیان د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجی صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبريالانو په وړاندې د ورستوي تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبريالانو په مقابل کې تاوتریخوالي متاسفانه واقعات سوي دي، سب سوي دي. خو اوس مهال یو خبريال چې محبوب حکیمی نوم یې محلي خبريال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام باندې سوسو ورزې په بند پاتې شو، بیا لبنده چې خلاص و د خبريالانو د ټولنې د اعتراض لامل، بیا یو ورځ تیر سو چې د هغه ولایت سرانوالي هغه بیا بندي کړ. مخکې دوه ورونه دی په خوست کې دواله د محلي خبريالانو مشرکه یالته یو فاروق جان منګل نومېږي او بل سیف الله حیات نومېږي. دا دوه والا خبريالان دی، یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې. دا غوي کور تلاشي شو، دا غوي سره ډېر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي؟ ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګه د دوی د غواخولو هڅې ورستره بلې زیاتېږي؟
دا مسله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د زینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبريالان باید وسپل
چیرې دغه غوښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره نوړي پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبريالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنوي د قانون پر اساس خبريالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنوي لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئنه نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل شي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
دوستانو، په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مو په دې موضوع مرکه اوریده چې ولې په وروستیو کې د خبريالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ننګرهار کې د هوایی ډګر د جوړیدو چارې پیل شوې. د ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالر په ارزښت کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ پر درینیم زر جریبم زکه جوړ شي. د افغانستان د هوایی چلند اداري مسولینو په خبره د ننګرهار هوایی ډګر د 2 کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي. سهارګل امیرزه پر ریپورت راکړي.
د ننګرهار د کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاک په شاوخوا درینیم زر جریب زمکه کې د ملکی هوایی ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پر راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسولینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوي او ټیکسي وې، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولس مشر لجمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي، او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو د چاوازې دفاعي ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان تسپارل کیږي، هغه د رنوی ټاکسي وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چي ده چې هغه هم عین رنوی ټاکسي وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ، او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا، او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلات ما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو، او کچیری یو ژمنه نه ترسره کیږي دغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومت د یو ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون غړو مسولینو ولسی خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت او غوښتل چې له دې پروژو د څارنې او تعقیب وکړي او هڅې نه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګيږي. د دوی لړلې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوی نور ژمنې دي هم عملي شي او د دوی حق تی ورکړل شي.
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کونړ پسین بند غواړو ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معاملې مکه وای ولس در سره ولاړ دی، دای چا خبرې ممنای د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي، او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالیږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلور لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس پر شو دیتا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې مخاطب کړی لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشري نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم دا راځوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړی دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت رغ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقوقو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپارنه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې خپل لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانې لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لبړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپور تکړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کره والی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنځشنبه د ورځې په استیمای غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د ویال وته کې د نسکوري دو په قضيه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې داوا وکړي. د ماليزیا د هوایي شرکت په الوته کې چې په 2016 کال کې د اوکرين د ختیځ په فضا کې وښتل شو اکثره مسافر هالنديان وو. نور تفصيل د احمد تکل پر ريپورت کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشری حقوقو په محکمه کې د روسي پر ضد د داوی هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پروند جولای په لسمه خبريالانو ته ویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو د استراسبورګ په محکمه کې هم د غوښتنې درلودي او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشری حقوقو محکمې ته د دې قضیه په راوړلو سره تر وسه وسه د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنۍ خپل شکایتونه په 2013 کال کې د استراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړي او په هوا کې د دې الوتکې د چاودېدو په اړه هم بیلابیل نظریې ورکړي دي. یو نظریه ای داده چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه به د اوکراین د هوایي ځواک د یو جیټ الوتکه او یا د ځمکنیو ځواکونو لخوا د بوک توغندي په وسیله وشتل شوی وي. په همدې حال کې د هاګ په محکمه کې هم د دې الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د څلورو مشکوکو کسانو محاکمه روانه ده. د کسان چې درې روسان او یو یې اوکراینای دی په غیاب کې محاکمه کیږي. د هاک څارنوالان له شپږ کلنو تحقیقاتو وروسته وایي ماليزیایي الوتکه د روسیې سخت بوک دافې هوا سیستم په وسیله د اوکراین په ختیځ کې او د روس پلو بلتون پالو لخوا وشتل شوې ده. د دوی په وینا بلتون پالو دا سیستم د روسیې او اوکراین پر پوله د روسیې له یوې پوځي اډې څخه ترلاسه کړي وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په وسلې سره د مبارزي سازمان اکسفام لنډیوالې ټولنې وخت چې د کورونا وبا له کبل را منسته شوی د لوګي ناورین دی پایته ورسوي او په دې برخه کې دي شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورزنی ډول د 2000 کسانو ژوند خستل شي. د اکسفام په یو تازه ریپورت کې دا مسله راپورته شوی چې څنګه په دې کال کې 121 میلیون خلک لوګي سره مخ کیدای شي. دا ریپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبې کاری زیاته کړې دو خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړي او مرستې کم کړي. لا به وزلې سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې همدار ازول شوی کرونا وبا د لوګې د ناورین پر هغه ور چې لا د مخه پلمبو وو نور تیل اچولې دي. په ریپورت کې د اکسفام ادارې د لنډمحالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو اقلیمی بدلون او نابرابرۍ لا غیزو سر لاس وګریوان وو یو نوې ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونو د خوړو تولیدونکو او کارګران بیکار کړي. ویراوی په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته وو خپل ګټو ته دوام ورکړي. په ریپورت کې د لوګي لسته او د ډګرونو په ګوته شوی چیرې چې د خړو نشټوالي ستونزې ډېرې جدي او د کرونا وباله کبل لا بد بتر کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیز افریقای ساحل، ایتوپیا یا حبشا، جنوبی سودان، سوریا، سودان او هایتی په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% سلنه جوړی چې د لوګي له ناورین سره مخ دي. دا ریپورت وایي آن د کرونا له وبال مخ کې لوګا په زیاتېدو ده. د اکسفام ریپورت زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخامات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوګي پر پاڼ درولي. د لوګي ضد نړیوال ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوګي د بحران د پای ته رسول لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي. اوسم یو ور بیا په مخړی د مهمو خبرونو سرټکو ته د ناتو په مشهي د غوسم راتړ ماموریت هوایي د افغان هوایي ازواکي والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی وخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندیا او هوان د چاودنو په دوه جلاپی خو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په لسمه یو ځل بیا ټول نړۍ کې په بي ساري شمیر د کووډ 19 ناروغي د نوو مواردو ریپورت ورکړ. هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دی ویلوتکې د نسکوریدو په قضيه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې څخه دی په یو جمعات بدل شو. دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. نن شنبه د جولای 11 د وګړو ل نړیوالي ورځ سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصائي ملي اداروي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د کووډ 19 ناروغي پراخېدو په نړۍ کې د وګړو د شمیر په زیاتیدو منفي اغیز کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر خلکو زمانوم چیرې دی په نوم یو کمپاین پیل کړی او په برېښنایي تذکیرو کې د مور د نوم د زیاتیدو غوښتونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په دې ریپورت کې
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی. د معلوماتو او احصائي ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتیدو خبر کوي. د دې ادارې ویان دی روبینا شهابی ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوختی دی.
د دیار لاسو نه نویم کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي اسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالي لري.
اغلی شهابی زیاتوی د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو لډلې 6.8 میلیونه سړی او 6.1 میلیونه خزی دي چې سړی 50% او خزی 90% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د خاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 20 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1990 کال کې د کابل میشتو شمیر 15 میلیونه او 200,000 کسان دي. افغانستان د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بیوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بیوزلی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کارتا ارسیال لري.
بیوزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمیر افغانان هیواد پریږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونه زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا شپږ پنځه میلیون مهاجر لرو په اکثریت هیوادونو کې، مخصوصا زمون ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ څلور میلیون بې اجازه هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي دو میلیون بې اجازه یاستو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کولی راپورته شوې وی د دې لپاره عدالت خواهي شوې وی نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین درې کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بلکل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایداري پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1980 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمېر له 5 میلیاردو واوښت.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
پنځه ویشت کاله مخکې د بوسنیا سر پوځ تر 3 زیات مسلمان، بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډله ایزه وژنه وه. له ملالۍ بشیر څخه د ازادۍ راډیو د مرکزي څانګې رپورټ اورو.
پنځه ویشت کاله کېږي رمیزه ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرنیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل 40 کلن زوی مصطفی اخري خبرې هیرې نه کړې. ده ویل، مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکان وو چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینهو جلا کړای سول. میرمن ګوردچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنیچ ښار ته ولیږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست وو. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم، خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه شوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردچ له 25 کلونو راهیسې سربرنیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالي ته وړل سی وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتشونی په برانیوو کلی کې د یو ډلیز قبر کې د ډی این ای د معایناتو له لارې وپیژندل سول. په هیک کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردچ په 1989 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلی کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم و پیژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ. دی وایي ډګرمن موږ ځکو ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل، دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې، زه نه پوهېږم څومره، دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي و. د ګوردچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهڼیزو ځمکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلی وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډلهییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړې تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردچ 1.5 خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتشونی اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یادځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپیژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپیژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی، زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونی ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 15 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د جمایکای سندرغاړي باب مرلی مشهور سندرای و مینا په هغه کمپاین کې شامل شو چې د یونیسف ادارې د کرونا د وبا خبرېدو وروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پایل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیان زورولو په نوم دا کمپاین د دې لپاره پایل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او نور مرستندویانو مرستې راجلب کړي. په دې اړه راځي د احمد تکل ریپورت واورو چې د وی مینا سندره څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یوه مینه د جمایکای سندرغاړي رابرت نستا مرلی یا باب مرلی نام تو سندره ده چې 43 کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه. اوس د مرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انزورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین لمخې د یونیسف همکاري د غاڼو جوړولو مشهورې کمپنۍ پاندورا ویلې دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د 1 میلیون ډالر بس پنې د راټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغه یو ډالر په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنځشنبه خپور شوې لیدي چې دا سندره به په نوې بڼه د روانې جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي. یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یونیسف هم په دې توانیدلې ترڅو د باب مرلي دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې ترڅو وشي کولی د کووید-19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب مرلي سندره په تېره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو خوشي. ماشومان ته غوښ شي چې نری وهي مینا یو مینا. دوی وای شکر وکړي پاک رب وستایي چې زړونه مو خوشي. دوی وای راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو خوشي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده ترڅو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکو ترڅو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغوی د حقوقو مواظبت وکړو او هغوی ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کاوه. د یونیسف خبر پانه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سدلا میرلی له قول لیکي چې وایي: زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې 40 کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې و چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګریوان و، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولای له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
یونیسف د یوې مینی سندره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د خپل یو کمپاین برخه وګرځوله. په دې اړه مو د احمد تکل ریپورت واورید. زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی وس هم د ګولې اچار
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګولې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجستر کې تور شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونکي میسته بیايو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی رابللې دي. لونګین د پیغلو، کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د موهیت مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشي په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو، کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزونه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري. او خزه نران یو دیبل تکمیلون کی دی زما را تک دا ثابتوی چې خزه ذات متصب نه دی او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب زه د خزه پایز دا خبره نه منم، سړی په خزه ظلم کوي او خزه په خزه ظلم کوي، یعنی خزه له هر خواټه کول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لګلې اتمن بده میرمن په لوړ پوس کې کار کوي.
هو زما میرمن د وزارت مسلکی موینه فرهنګی رئیسه او د خریداری معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب دا راته وایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي.
مننه، ډیر کارونه یې کړی دي، ډیرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډیرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلامیې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډیر نور کارونه هم کړی دي.
د کونډو لپاره مو څه کړی دي؟
کونډو ته مو ډیر کارونه کړی دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کا.
نو زه څنګه پیدا کوم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته را وخیا.
ته خبریاله همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس به د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمله دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړی دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې طرف شو د موږ وزارت څه کړی دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅولو بازار نه وي نو د پریمانی څه فائده؟
ګټه دا ده چې هر خوار او غریب یې وادواله خوړلی شي، څاروي پریماړه دي او وطن هم ښه پیښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پی کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندوانو زړي ټول کړي او ژمی یې ښه قیمته وپلوري. خلک ژمی د هندوانو او کدوانو زړي په قیمته بیې اخلي او خوري، پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چکا خربوزه جوړېدای شي نو خاک هندوانه هم دی جوړېدای شي او ژمی دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي زړي دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول دی رومیان هم وچکی روب دی تی جوړ کی او بیا دی داوایی دالیز للارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټوله د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په واسه کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړی دي؟
د باغونو په برخه کې مو 10 میوادارې ونې مو په زابل کې کینولي، چې پاغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښي ده؟
او کدی باغ ته چاوبه ورکړي نو بیا به یو ګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندار کې لس د خورما، لس د کیلې، لس د امروتو، لس د لوکاټو، لس د املوکو، لس د امنیلګي ښې دي. نو که چاوبه ورکړي او وچ نشول د سیمې په سطحه به ډیر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو په کې ښی وو، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یوه څا ورته ښکلي او څو ډولچې مو هم ورسره یخې دي. یوه ښه ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلې مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي. هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبه، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړی دي؟ کای په لاندو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته خ پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
اغه څنګه؟
اغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په خارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړي ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي. ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خواندان دغه زړو موټرونو ته هغه تیلوره چوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دوی سم د لاسه د ژوندې او سګي له کار غورځوي.
والي
زکاچی
والی
د وزارتونو کار نه معلومیږي،
ځکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نه شي، وای بیا ریا کیږي.
ولې له هېواده د ځوانانو تېښته دوام لري؟
ځکه چې په هېواد کې لا جنګ نه دی زوړ شوی.
ولې ډالر پورته ځي؟
ځکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولې چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کړي چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولې دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولې اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولې ترقی درېدلې؟
ځکه چې د خوارې د ملا مورې سره نږدې شوي دي.
اوس دغه د مخدره توکیو د سوځولو جریان هم واوري.
والکه ټایرونه دې راوړل؟
و صاحب،
اصلي مواد مو سکړل،
هغه مو غخوندي ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلکې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
تر پالونه مو راوړي کنه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو له یاده ونه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډیر خبر ابر کړی دی، تجربه مو زیات اسوا. آفرین.
او صاحب، ته چې را سره یې په فلم راینه وو،
تیل څه وخت پرشندې
چې خبر یلان او نور مشران را ورسیږي بیا به پی وشندو.
ولې اوس
که اوس وشندو پټرول دی الوزی او بیا خور ناخلی؟
اسې نشي چې څوک ترپال پورته کې وی ویني.
نه نه پریږدو، ورته وای چې خطر لري.
صاحب، نو کوم خوخه وی موادو ته ور راچو.
خبر اعلان خبر کی چې کمرې فعال کی.
محترم خبر اعلانو، کمرې مو فعال کی چې موږ د انسانانو د غټ دښمن ته ور راچو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته ځې چې لوره مخکي یو تل ووینو.
نه صاحب، چې دا څه ونه کی پټرول په شیندلې دي ور اخلي. والکه
ها صاحب،
ور راچو.
ښه صاحب، د هیواد د ترقی، آبادی او
آزادی
او آزادی په لور.
شکر چې بلا او برکت نو اوس نږدې گیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډیر زاړه و.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
نمخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے
جوڑ دی پکن کے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سر بازان جوڑ دی پکن کے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑ خود سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے